سلام جوړ په خیر کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه ډیره برخه د ازادۍ رادیو فرهنګي مجلې ته ځنګړې شوې ده خو په لبا په لندو خبرونو وکړو د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا د افغانستان په تړاو غونډه لري د ملګرو ملتونو مطبوعاتي څانګې لیکلي چې غونډه دوشنبه ماسپخین د بندو دروازو تر شا دایریږي او د افغانستان په حالاتو باندې بحث وشي د راپورونو له مخې دا غونډه د روسیې په غوښتنه ترسره کیږي او ویل شوی چې د افغانستان په اوسنۍ او اقتصادي او بشري حالاتو باندې به پکې بحث وشي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم رسنۍ او تایید کړی ده چې په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي کوونکی مارټن د افغانستان د شرایطو په اړه راپور وړاندې کړي ملګرو ملتونو داسې وخت د افغانستان په تړاو غونډه پلان کړی ده چې د روسیې او اونۍ او سیلابونو ګڼ افغانان زیانمن کړي او په دغه هیواد کې بشري او اقتصادي ناورین لا پسې زیات کړی دی د خلو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای په افغانستان کې له 20000 سیلاب سپلو سره مرسته کړې ده د غساسمان د شنبې پورس پی او ټویټ کې ویل چې دغه مرسته روانه میاشت په 12 ولایتونو کې شوې ده د طالبانو د حکومت د طبيبي خو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د تیرې یوې شپې او ورځې په اوږدو کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابونو لامل لک تر لګه وکسان مړ شوې دي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلې چې د مرګ شو بلی تر څنګه ډیر مالیسیانونه هم اړول دي افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډي هدف وټاکه افغان ټیم په 12 اورونو کې هدف پوره او په تو وکټو یې لوبه وګټله د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده په آسیا جام کې نن یو بل مهمه لوبه د پاکستان او هندستان ترمنځ چې ورته مخې ټول ټیکټونه پلورل شوې دي پاکستاني چارواکو نن ویلي چې د جون میاشتې راهیسې تر زرو ډېرې کسان د وروستۍ سیلابونو د جاري کېدو په نتیجه کې مړه شوي دي د پاکستان د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې ویلي چې په تېره یوه شپه ورځ کې 119 کسانو څخه ډېرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او په دې سره د مړه شوو کسانو شمیر 133 تنو ته ورسېده پاکستاني چارواکو همداراز ویلي چې دغه سیلابونو 33 میلیونه خلک په مستقیم ډول اغېزمن کړي دي د اوکرين چرواکو د ژاپوريج اټومي بټي شاوخوا میشتو خلکو ته د ايډون ټابليټونه ورکړې دي اوکرينی چرواکو زکه د ايډون ټابليټونه خلکو ته ورکړې دي چې لاټومي بټي د احتمالي زهرجنو غازو د وتلو په وړاندې خوندې ووسی اوکرين او روسي دواړو یو بل د دې لوی بټي شاوخوا د دزو په پایل تورن کړې دي او د قزاقستان حکومت د شنبه پورس اعلان وکړ چې د یو کال لپاره د وسلو ټول صادرات ازډول دي د دې پریکړې لامل پاره تر اوسه څه نه دی ویل شوی د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارات توقف په دې وروستیو کې اندېښنه څرګنده کړې چې د قزاقستان وسلې ممکن د اوکراین په وړاندې د روسي د روانې جګړې پر مهال سیمه ایزو نظامي شخړو ته لار هواره کړي د پخواني شوروي د دغه جمهوریت مشرتابه چې له روسي سره نږدې اقتصادي اړیکې لري اندېښنه لري چې د مسکو جوپوټ لیک هیلی کې د شیل اوکراین څخه اخو وغځول شي نو ځکه دوی هڅه کوي چې د روسیې اوکراین ترکی او چین ترمنځ انډول وساتل شي روسل هغه چې روسیې د فبروري په روسیو کې پر اوکراین يرغل پیل کړ قزاقستان د مسکو یا کیف د ملاتړ له څرګندولو ډاټه وکړه د اروپای ټولنې چارواکو ویلي چې په تېر یو کال کې طالبانو د منځلار توپ کومه نخ نه ده خودلې او د افغانستان د انزوا به یوازې عامول سپری کوي د ټولنې په افغانستان کې وروستۍ بشري وضعیت کړکیچن بللې او ویلي چې دا مهال افغانستان افغانان له لوګې سره مخ دي د اروپای ټولنې د بهرنی چارو او امنیتی تګلارې استازي جوز بورل ویلي خې افغانستان د نړیوالو خبرونو له سرټکو راښکته شوی وي خو د افغانستان د خلکو وضعیت لا هم کړکیچن دی طالبانو او بیا له نړیوالو د تعامل غوښتنه کړې ده نور حال په دې راپور کې ووري
داغه سلام ایسلانسته په خواجه مخوله
ظاهر د روزګان ولایت اوسیدونکو او د وی اتکاسي کورنۍ سرپرستۍ دی وی سره لدې چې مایوب دی خو بیا هم د خپل ماشومان لپاره دی وی مړی جوړې پیدا کولو په خاطر ان تر نور ولایتونو ځي او راځي خو خبرای بیا هم په اسانه ورته د شپې ورځ خوړنه سیموندلای
کورته مشکلات وشدی او تر نه بچان میږي مونږ یو د ډوډۍ د خپل ډیر کمای د په خوا په پرتله باندې خوستان نه ګرځره ما خو زه جوړ سړی و مې خاري او روزانه مې کوای سو وساغم نشته
د ظاهر پشان پزرکونه افغانان د محل اقتصادي او بشري نورین سره مخ دي تازه د اروپای ټولنې د بهرنۍ چارو او امنیتي تګلارې استازي جوزف بورل هم اندېښنه څرګند کړي چې په افغانستان کې د خلکو وضعیت کړکېچان دی خغلی بورن په واشننه کې چې د اروپای ټولنې د کمیسیون په وپړنه کې خبره سوي لیکلي دي خای افغانستان خبرونه لسرټکو څخه وتلای وي خو لا هم په دغه هیواد کې د خلکو وضعیت خراب دی په تیر کال کې طالبانو د منځلاري توپ کومنه خنه د خودلې برعکس لبخانه شمنو سره سره ټول انجنیر ووس هم لزده کړو باندې دي د هیواد لوی برخه یعنی اویا سلنه نفوس لوګي سره مخ دی او ډیرای افغانان په ویره او جلاوطنۍ کې ژوند کوي هیڅ حکومت حتی پاکستان او قطر هم لا تر اوسه طالبان په رسمیت نه دی پیژندلی په ورته وخت کې د افغانستان خلک د خپل هیواد د انزواب خاطر دروند قیمت پرې کوي ښاغلی بورل لیکلی چې د اړتیاو په پرتله د بشري مرستو کچه ډیره ټیټه ده وروسته له هغې چې د 2021 کال په اګست کې طالبان پر افغانستان واکمن شول له افغانستان سره د اکثرو نړیوالو هیوادونو مرستې بندې او د امریکا له لوري د افغانستان بانک شتمنۍ کنګل شوې چې له امله یې اکثر افغانان له شدیدو اقتصادي او بشري ستونزو سره مخ شوي دي د طالبانو د حکومت چارواکي هم مني چې افغانان له بشري او اقتصادي کړکېچ سره مخ دي او غوښتنه کوي چې نړیوال دې لاسنیوی وکړي د طالبانو د حکومت وایي زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې نړیوال دې له دې کړکېچنو حالاتونه د افغانستان د خلاصون لپاره د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره له دوی سره تعامل وکړي
د رسمیت پیژندلو په وړاندې باندې ځینې خندونه چا دیدل د ګټنه کې موږ غوښتنه ده چې دا ټول خندونه لري سي افغانستان سره د نظام سره کومک وسې د ثبات لپاره یو مشترک کار دي ټول او وسو کولای شي ثبات ټینګ سي
وړاندې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان راپور ورکړی چې د مهال 25 میلیون افغانان له لوګي سره مخ دي
ازادي رادیو پلانډو چپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالیسن
هم ترنګه تاسو کولای شئ چې په انټرنیټ کې د ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي هلته از خبرونه واوري او ونیسي طالب چرواکی وایي په تیرې ورځ او شپه کې په ننګرهار او لغمان کې د سیلابون لامل لږ تر لږه وکسان مړه شوې دي د افغانستان په شاوخوا لس ولایتونو کې سخت سیلابون راوتلی دي په همدې حال کې یو شمیر سیلاب ځپلي خلک وایي چې مرستو ته منتظر دي
بی بی جماله د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد ښار اوسیدونکې ده هغه وایي د سیلاب لامل کور ویجاړ شوی او د مرستې په تمه ده میراجان د ننګرهار ولایت یو بل اوسیدونکی دی وایي چې سیلاب د دوی کور وران کړی او اوس سرپناه په لټه کې دی
کور یې پاک راته وړی دی ختم کړی دی کور او سامان او زندگی هر څه خالي اندونه هم کړي دي چې ماشومان هم بس سرم بچ کړی دی او نور دیو شي غنه لري چې موږ دا ویسو او پکې ژوند وکړو او زندگی
د طالبانو د حکومت د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت هم وایي چې په افغانستان کې سیلابونو یو ځل بیا له خلکو قرباني اخیستې او هم یې درانه مالی تاوانونه وراړولې دي دغه وزارت ویاند محمد نسیم حقانی د شنبه پر ورځ رسنوي ته په یو استولي پیغام کې وویل دغه سیلابول عمله شپکتنه په ننګرهار او یو بل په لغمان کې وجل شوې
دغه سیلابونو د ځان سره مالی تلفات هم زیات ترلودل چې په سلګونو کورونه په کلی او نیمټور ویجاړ شوي دي او په زرګونو جری په زراعتي ځمکې دغه سیلابونو لپاره تخریب شوي دغه سیلابونه د هیواد په څکم لسو ولایتونو کې راغلي دي چې په هغوی کې اروزګان قندهار زابل میدان وردګ ننګرهار لغمان پنجشیر پروان ولایتونه دي
بلخوا د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال ملا عبدالغنی برادر دفتر وایي چې د شنبه پر ورځ د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیسیون په غونډه کې له سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو د ویش په اړه خبرې وشوې دغه دفتر دی وی خبر پانی په یو برخه کې ویل شو چې په تیر یو میاشت کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو 104 نوي کسان وژلي او 215 پته نورې ژوبل کړي دي. خبر پانه زیاتوي چې د سیلابونو په پایله کې شپږ سوه زره جریبه کرنیز ځمکه لمینځه تللې او زرګونه څاروي تلف شوي دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي له زیانمنو سره یې لومړنۍ مرستې کړې، یو شمېر سیلاب ځپلو د مرستو په ویش کې له ځنډ څخه شکایت کړی او یو شمېر نور بیا وایي چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شی به مول نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 4 22 12 شپږ 40 01.
اوس هم د سپورت لټګره، افغانستان په آسیا جام کې خپل نمړی لوبه له سریلانکا وګټله. سریلانکا نمړی بیټنګ وکړ او یو سلو شپږ منډې هدف یې وټاکه. افغان ټیم په 11 اورونو کې هدف پوره او په 8 وکټو یې لوبه وګټله. د افغانستان بل لوبه سشنبه له بنگلاديش سره ده. په آسیا جام کې نن یو بل مهم لوبه د پاکستان او هندوستان ترمنځ ده. 4 د مخې ټول ټیکټونه پرولل شوې دي. اوس په روزګان ته ورشو. روزګان کې د فوټبال څلیرش پرزنی پیل شوې لوبې نن پای ته ورسېدلې. د فوټبال په دغه لوبو کې 44 لوبډلو ګډون کړی و چې د روخان لوبډلې په بریا نن پای ته ورسېده. یادې سالې د یو ځوان لخوا په شخصي لګښت په لاره اچول شوې چې هدف یې د ځوانانو ترمنځ یووالی دی. چو زیات په دې راپور کې واورئ.
دا د یوالی په نوم د پیل سوي څلرویشت ورځني تورنمنټ وروستۍ فاینل لوبه ده چې د ترینکوټ ښار په یوه څنډه کې د فوټبال په یوه لوبغالي کې نن ترسره شوه. د دغې وروستۍ لوبې نندارې ته چې سلګونه ځوانان هم راټول شوي وو، بالاخره د روشان لوبډلې په بریا پای ته ورسېده. هغه صداقت چې دغه تورنمنټ په خپل شخصي لګښت جوړ کړی وو، ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیالیو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ والی وو. صداقت وای په دغه څلرویشت ورځنیو لوبو کې روشان لوبډلې لومړی، آرینا لوبډلې دوهم او پیاوړو ځوانانو درې مقام خپل کړی.
کړو د ځوانانو د واج د تشویق په خاطر په جې کې څوار لستیمو ګډون کړی وو او څلور ټیمو فاینل ته لار پیدا کړل، لکه روشان او آرینا په نامه یو ټیم او پیاوړي پیاوړي بی. روشان اول مقام او آرینا دوم مقام او پیاوړي درې مقام.
دا شور او زواج بیا د هغه ځوانانو دی چې د ژوند ډیره خوشحالي تیر شل کلنی جګړې ترې خوړلې او د غراز وسنی وقمنو بیا محدودیتونه پروازه کړي. دی وای په دغه ډول ورزشي ډګرونو کې د راټولېدو پر مهال د خوشحالي او آرامۍ احساس کوي. هغه لوبغاړي چې په دغه لوبو کې ګډون کړي او خوشاله دي او د نورو دغه ډول لوبو جوړېدو غوښتنه هم کوي. دوه تنو لوبغاړو رحمت الله لایک او فرید الله ازادي راډیو ته داسې ویل:
ډیر خوشحالي وځک چې ځوانان تشویقیږي او زموږ غواړو چې دا چې نور ځوانان نن د ټولمن جوړ کې وي. هر سړی باید د ټولمن جوړ کې ولې چې دا ځوانان تشویقیږي. دا روزګان خو چې دا زده نه کې لیدل دي او دا ځوانان باندې کې سره تشویق سي چې درسون څخه مونږ دغه غوښتنه ده چې موږ تل رسمي ټولمنټونه جوړ کې، ځکه چې هغه چمن دي دا غیر رسمي ټولمنټ باید الته رسمي دغه ټولمنټونه جوړ سي، ولې دا ځوانان ډیر تشویق سي
او د پدراسون څخه غوښتنه ده چې د ټولمنټونه جوړ کې د رسمي ټولمنټ د شخصي ټولمنټ ته رسمي ټولمنټ د لوبغاړو لپاره جوړ کې ترسو په چمن کې دي وکولای شي چې فوټبال وکاو خپل د کورنۍ د لپاره د خپل هوا د لپاره د خپل ولایت لپاره افتخار وي.
په اورزګان ولایت کې تر دې مخکې هم دغه ډول سیالي تر سره شوی وي. په دغه ولایت کې د مسولینو د معلوماتو لمخې په دې ورستیو کې د ورزش په برخه کې د ځوانانو ګډون زیات شوی، خو ولی د ورزشکارانو ستونزې لا هم پر ځای پاتې دي. او مسولین هر وخت یوازی تشیوادی ور کوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مکوم. وړاندې مو په خبرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شخیدلیم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په نغښته یې ولګول شي.
شعرونه هم درو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته وړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي. ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږې.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کو.
سل کلنه ماڼۍ ده، 5 متره اوږدوالی لري، 14 خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوې. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې 100 کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفر افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل. یواسې د دولت تاسو فلمونه اخیستل کېدل او جن مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په نامه میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله څلور کلنه پادشاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحد ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 45 کاله مخکې د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون څو فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په یوه کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وای له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي. خو دا سینماګران بنجونو او بې ښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر یو کلن بهیر حال د همایون هیواد په راپور کې
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکي هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نور دې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د تیر 1400 کال د لړم میاشت په درشمه د یو مکتوب په خبرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثيلي ټوټې د نه خبروي چې خزو په کیرول لوبولای وي، چې د اشاره سینما ته هم متوجه و. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته فرانسې ته تللی وایي، بی له خزو سینما نیمګړې ده.
نابود زنانه طبیعي است کې تاثیرات
د خزو نه موجودیت به ډیر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلیږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅ څوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپل بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډیره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډیر لوبغاړي هم له هیواده ووتل او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څنګه څه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژه شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد څخه دلی دی وایي، شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوږدو کې تر ننه یو ډول پاتې شوی دی. خوشحال خان خټک په د سرنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي، ګنې څه د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه ده رد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لدب واورو
دې موضوع باندې، یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنن کوي، مختلف نظریه هم لري، د الهام او د فکر او ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، کچېرې مونږ دغه احترام دغه هغه خلک چې اختراعي کوي، کنه نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ چې وګورم کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شې دی. دوی جوړول یو څو وختل خو تصادفي یو نوې څو بل څه پکې را څرګند شوی دی، لکه هغه حادثه چې د برق تارونه د بل څه کول، ځکه یو څه چې نوې موجود نه وي. دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل پرک رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغسې یو پرک رڼا ده. خو البته دا د هغو چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا دمغه کار سره، دمغه مسلک سره، دمغه هنر سره، دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي. په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په الهامي شېبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شېبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شېبې، خو البته
دغه الهامي شي بیم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه د هر چا د دماغ ظرفیت په اندازه دی کنه چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي هماغه یو طبیعت ورته جوړیږي دا وایي دا الهامي شي بعد یا سم فاصله یې پکې لیکي خو هغه دغه شعر به د هماغه د هنري د تومنې تر قده پورې وي چې یو لوړ قدی د د چا د هنري تومنه اوچته وي دغه الهام به هم بیا داسې اوچت وي دا دواړه سره لازم او ملزوم دي هغه ریاضت چې دا چې ته کوي خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه دی زړه دې تړلی دی په دې کې نو کله کله الهامي شېبې وي ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلي دي د اختراع والا همداسې په ورزش کې هم دغسې الهامي شېبه په هر څه کې زما په نظر باندې الهامي شېبې شته
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه دا عاشقانه ریاضت یو وخت مال یو لیکوال سره خبرې کولې هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي بیا په نثر کې راته الهام نه راځي او که شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه
بالکل خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسیدلی دي هغه که هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره دهمغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته د هغه کې یو ذهن او خیال دغه سره یو څو مران دي یو څو رښتې ورسره تړلې دي یعنی دغه اوج ته رسیدل چې دي دا داسې نه کېږي چې ته مثال نورې ملي چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی دی وختي وختي پکې راځي هغه بیا نه رسېږي هغه بیا په نیمایي کې پاتې کېږي خو هغه کار هغه کسب هغه حکمت هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند چې دې چې دې ور سره تړلې وي یا نه اخل هغه اورې چې دې ور سره تړلې وي اوسه قناره یزد یو خسړای دروند کار کوي چې ماته وي خو ګوره دا هم یو مسولیت مثال یو کور جوړوي خو دا خو یو مشکتي کار شو اوسه قناره یزد زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مسولیت کې چې ته اوسه قناره کوي هغه کې کستوریا هم یې ته خوند تر اخلې یعنی خوند بخښتون کیف بخښتون کې ریاضت نه مطلب دی
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو په ستا سوځي او کنه کلمات په خپل راځي
دا څه دا چې په کلماتو په څه کته وو کې دا یو ډول احتیاط پیدا کیږي هغه یو تصنوب کېږي خو کله کله دا صحیح ده یعنی کله ولې نه دا څه سل بسول کوم نه کیږي چې وو کلماتو په سم سره ګرځي چې دا کلمه مناسبه لګیږي کنه لګیږي مثال یو دیوال یو معمار جوړوي دا تیګه ګرد ده دا ته خښته لګیږي که تیګه به خو لګیږي یعنی دا خو کیږي خو دا چې کله دا څه په اصطلاح باندې د عادت وګرځي د فطرت وګرځي د هنر یا هر کار چې په فطرت کې د ګډ شو نو هغه بیا نو خدایګا هم ستا مثال مناسب یا مغه نڅاته د مغه انداز او لسنه او کې او سر جوړیږي او کله د لفظونو خبره وي لفظونو دغه څه نو خدایګا یعنی مغه سره برابرېږي زما په نظر باندې چې دغه څه فطرت دغه څه جوړ شي فطرت دغه څه جوړ شي چې په مغه انداز باندې چې ته غواړې اغه تا ته کلمات راوړي
همدغه معمار چې تاسو یادوي ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یو خښت لري کې دغه په ځای بل کېشته تاسو چې کله شعر لیکي دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي
کله کله دا سم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دی لیکلای کله کله چې ما شعر مې لیکلای وي مثال دې کلمې په ځای کله کله دا شي کېږي چې بل کلمه په ډېره مناسبه راشي یا اول نه مثلا اندښنوي مثلا ما یو بیت مې په دې شعر کې وي اول نه اندښنه را سره وي چې دا کلمه یې خانه ده لګېدلې یا دا خیال خانه ده رسیدلې یعنی صحیح ده یو معنا به پکې وي د لوستونکو لپاره خو هغه د خپل د هنرمند زړه چې وبو ته وڅکي کله کله دا شي بیا تصادفي دغه شی اوسه پیدا شي چې هغه ستاسو زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي کوره کنه شو نو بیا هغه باندې حضور بیا هغه ډیر ځله تری وبا سمم ځکه چې ما سره خپل پکې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زمو نصیب یا توری ورته نشم پیدا کولای یا د معنا رسولو لپاره یو مناسب خیال نشم ورته پیدا کولای، نو دا خپل د معنا چې دغه په دې دیوال کې کوګوالای دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یو ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، لدی پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه خو یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شو. او بل مناسبه کلمه دا سره کوم مثال موږ تاسو د مرغلرو یو عامل وی مثال په دې عامل کې د ټولو مرغلرو سره برابرې وي، یو مرغلره په کې مثال یا څوک یو لري یا درست وي یا رنگ بدل وي، نو دا څه اصطلاح دغه غته مناسبه تر تنش کاری رنگ ته اده رنگ تناسب خراب کړی وي کنه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په ورزیات کړه.
موسیقي هم دا رنگ هم دا او فصاحت او بلاغت دغه هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دو کلمې ستره ولې ترڅنګ خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ څنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځنګړی یو بده، یعنی دا هر هم مصرای وبوله یا هر هغه کته که مستقله تابلو یو بوله، نو کچیر د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګوره دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب د مخه هم ارزول کیږي، که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خبره خرابیږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی، د یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده هغه وای ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته، یعنی مطلب دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډیر سوالونه شته او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟ د خپل شعر د فکر په برخه کې
چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړي دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي او دې ته یې ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه، یو فکر دی په اصطلاح باندې یو د وجود لپاره هم خوي. نو که دا څه خو شو دا خو نور لا نور چې دا خو ډیره خپل خبره ده چې هم ښکلا ولیک ده ولې شي او هم په دې ښکلا کې نغښتي فکر هم وي چې هغه د ګټي خبره کوم کار دی فکر نه د ګټي خبره واخلو. خو بیا کچره ډیره د ګټي خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کیف پکې وي دا هم شعر دی، خو البته فکر هم ډیر مهم دی. خو فکر باید په هنر کې په ښکلا کې نغښته ولګول شي چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازک وګو باندې بار نه وي، یعنی دغه څه لکه په خړو کې مالګه یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنگ او خوشبو وګمې هم داسې پکې نغښته داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا ترڅنګ د خوند او رنگ ترڅنګ یو پیغام ترې واخلي دا ما ښه خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وینو.
پل والری ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم امدا شعر هم رانغړی، هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چیرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر یعنی څوک داسې نه چې ناڅي او وایي زبه له خوسه کابل ته ځم
مثلا څنګه د پنا ثاور دی او بالکل
خو دلته د فکر په برخه کې د شعر د فکر په برخه کې ځینی ناقدان دا خبر هم کوي چې د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی. داس فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي خو هغه ساينسي فکر نه دی چې دوا او دوه څلور شول یا
او
یعنی له هغه فکر نه مطلب دی.
نو دا بالکل خدا دا فکر خو بیا خپل هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي. نو دردمن خبره چې کوي نو طب نو دام دې کې دا فکر دی چې د دردمن د پاره یو دردمن درمان هم باید وي کنه. یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډیر شعرونه ویلې دي خو داسې په مینه یې ویلې دي چې انسان په دې مرګ فکر یې کړی دی خو د ژوند سره داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې د مینې ژوند وکړې مهربانه اوسې با احساسه اوسې ظالم نه وې متکبر نه وې مین اوسې. نو دغه فکر دغه سې هنري فکر بیا چې دی دا بیا په شعر کې ممتاز فکر
د زما په نظر باندې. کاروان صاحب د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسی فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مارک له فلسفي سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا دا خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي وای چې نه تر خلاصي کې غمل ماته به دوه ځلې سلام کوي. نو یعنی دا په مارک باندې په هیدل په دې باندې دغه شی په هیدل چې یو څه خوشاله په دلاره په پای کې یو څه شتا چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته تل لارویو ته سلام وکړې. ته مثال تګي بول ته اوبه ورکې ته مثال یو د رنځور درمان وکړې. یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغه سې ته کې ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې ته د یو داسې پایله سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې دا بیا ته دغه سې په مینه په هنر او دغه سې په اصطلاح دغه سې وکاروه چې دا د نورو لپاره د ښکلا یو دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننني عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغی شو نه پوهی شو چې څرنګه یې تحلیل کړو خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعر لرو د دوو شاعرانو د مرسل احمد سي او نور محمد لاهو.
ازادي رادیوي مجله پر منځني صفه 12 شپږنيوي او اف ام 0.15
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم د ځوانې فعال شاعر مرسل احمد سي شعر لرو چې ازادي رادیوي ادبي مجله پروګرام ته راستوله.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخوردار رسولې يمزه د ژوند تردار برخوردار د چې سترې پیغمبرې د اقرا آیت په لټه ستا خوانځي د وحي ځای د هورا غاره برخوردار تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما درنه چورې زرفشان کړ زرنګاره برخورداره د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي توا یخ میزان وهلی انار برخوردار درد می درد په غی کی ونیو دل اساسو په قرار سو تب څومره بیمانه بی قرار برخوردار حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب دوه براکړي یو واخله حساب شماره برخورداره
ګومان نه و چې به دومره پیچو خم په مخه راسي. زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره. زما رقیبه سره طبعی شوه اوس به وار را باندې کاندي. و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. سپینې غاړې نه مې ګوره د بلۍ له تیره زانګم. ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره. پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دې خزان راوست. د مرسل ګلان دې لوټ کړل له ګلزاره برخورداره.
لا اغل مرسل څخه په مننی اوسم د نور محمد الله شیر.
لکه سید لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام دغک په چهر تازه دی. پیڑه وشوی یارستا پرشنه لامنه دا گلان حس تازه دی. اوز هم چاسمان شینوی یو شاعر پنی مشپکه بام تخیجی. او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی. چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گره دی توتوانا هم پیداشی. تی سیوری تا د گل پسیر شنکی گی د سوسن پسپین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی. لا دی هم خوگو لا سنو که منیوی. دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پا غیق در پسیم. لکه بی مورا کبلای غاک می پا غرک تیگا کی گی زرمی ندر نسب دیگی.
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د وی تاریخي ماڼۍ پاړه اوریدل شي. خو تر هغه مخ کې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ بیا لرغونی سیمې اطلاعات کلتور ریاست ثبت کړې دي. خو دا سیمې د نړیدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمیر پرهنګیان او ځایي اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. پرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې شته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوي دی وکړي.
ولسیو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخی آبادات تا پکې زیان هم وخت دی او د دولت له لوري هم ورته توجه نه ده شوی او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري. د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره کې په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لوري غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پیژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي کچیر دولت یا تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس سپیولا راهید هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړیدو له خطر سره مخ دي. خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا شپږ او یا سیمې دي تاریخی سیمی دی. هغه مونږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دی، راجستر دی. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډې هم دا چې یو خرګوټه د ځمکې لاندې تقریبا و اته پوړې لاندې یو خرګوټه د 2 کیلومتر او دا بخیری قدمات لري په خو عدالت یو پچایي تیر شوی دا خلکو په وینا موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده غوې موږ ته ډاډ راکړه د دې لپاره موږ باید د ترتیبات وکړو دغه باید ورغول شي هدا اقل اندرون خو فکر غوونه نه کیږي خو بیرون چې څه جوړ شي خلک به راضي سایل ته د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده
په میدان ورده ګولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړیدو له خطر سره مخ دي
د میدان ورده ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اوریده چې ساتنه او پالنه غواړي بیا هم د تاریخ په ارتباط په ارکې د سمت شبې جمعه په نوم ماڼۍ چې اوس د لسم نمبر ماڼۍ په نوم پیژندل کیږي د نویمو میلادي کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیانمنه شوه د ولسمشر اشرف غني په وخت ورغول شوه د دې ماڼۍ په اړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سهر څخور
دا سبقداران وای چې سلکرانه ماڼۍ ده ان سلکله په خو جوړه سوې ده او شپږ متر اوږدوالی لري لس متر سور او څوارلس خونې لري زمینی لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان ته مشته کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو سلطنتي کورنۍ لوی وو او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه بیا د جمعې په شپه باندې یو ځای کېدل په اصطلاح یو کورنۍ محفل یې من مشته بي وو او ځای به دا وو نو ټول به خپل اولادونو سره خپل فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کاوه پاینل کې ولکه یو غیر رسمی غونډه به هم وای یعنی دی به د حکومت باندې مسایل باندې هم بحث کوو نو ځکه یې د غزای ته سمت شبې جمعه نو ورکړ دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه شوې ده او د بلې خوا ته بیا کوټه باغچه ده یعنی تقریبا داسې لکه چې د دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د رشلنګ سوی او په اړه دوړ کې ټولې جوړ کړ او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې ځای پکړی او له سره یې جوړ کړ البته چې بیا په نور حوالي سو کې د خسارې ولیدله د رپورټ کې دی ترجمه جنگونه په وخت کې دلته ډیره خرابې شوې و ځکه چې ماته دغه دی حرم سرای خرسامان ویل راته چې دا دلته د خرسامان خواجه زین العابدین نمیږي د ویل چې په اویم کال کې لمړی د اسلامي مجاهدین رانه وتل او کتب اخچو د سمت شبې جمعې نیولې و بیا د دوستم کسانو او د امر شاه مسعود کسانو سره جنگ وکړ بل اخر هغه ل ارګ ول دغه کوټي بخچی او د سم شپې جمعنه وېستل نو ته د جنگ او سودا ډیر خراب اوسه یعنی ټول خراب شي هیڅ پد نه سوځي نه کېدل کوټي تر ډیر ما هم ځلې وې سي بخې ځلې او رچا خبره صلیب کړه دې دوی انده ډیر خراب وي دلته دله څه پندنه ویم کال پوری دلته دولت مهم اسناد ساتل کړي یعنی ارشیپ البته د ارشیپ ودانی او بلد بیا په دروستو یې کړنه کې د امت ترتیب وخت کې وړي رسو ودانی ورته جوړ اسو د ارشیپ په اړه چې ډیر په لوی مهم ستانډردونه باندې عیار و او دلته ډیر مهم اسناد وو نو لدينا ډیر وخت دی سپادم سره لدينا هم د زندان غونډې دی خپل مخالفینو د شکنجه سلطان علي کشمان سي دی روسانو په وخت کې دی افغانستان سي درازم او د خپل کتاب کې خطرې وای چې دلته یې په چبرکټ باندې سملولې او برکی غیره کوله شکنجه را کوله او ډیره وزور ول ما سکی کارمل مسره غلې دغه سکی بیا کارمل توه سم دلته بیا اندغه تخکی ست پروت وی او زور ول دلته خپل دی خوانی ول سم شو ترکه هم دلته دی ورل دغه خبره د کارمل غلطه ده د غزاینو او کتب خشوا خبر سره د پد کتاب کې دا شی لیکلې ده یعنی دا هم دی ارل یا تر مانو یو نه داسي یو وخت په دم سره ویل دي دا رښتیا ده هم نه سره ویل
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري د ازادي رادیوي مجله د دې پروګرام په ورسټو کې غزنی ته مخه کوي د غزنی په شهر کې یو شمیر ځوانانو د نقاشۍ خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز دغه مرکز د غزنی شهر اړوند په نوآباد سیمه کې یو شمیر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستي پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ خطاطۍ رسامي او پټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولې دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 30 څخه تر 40 پورې رسیږي.
علي هم تازه اتوي کچيري دولت انزورګرانو تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته ولېژدوي او ملاتړي وکړي، نو د افغانستان د انزورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر وسله دی شو تر 40 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي لدې برخې سره ځانګړي مینه لري، خو تر وسه په غزنی کې د نقاشۍ او انزورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې ورته لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښم چې داسې یو مرکز راته پرانستل شوی چې د خپل خوښي هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشاله یم.
سید فواد زیاتوی غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شان انځور سکړي. شاوخوا 40 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکاری کې نه رنځیږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړي یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمیر ځوانانو یو مرکز پرانستی چې دې کې بانځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. له نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
د غنزورګران او نقاشان وای په غزنی کې زیات شمیر هنرمندان او انزورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وای په خوا د نقاشي او انزورګری هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډیر مروج وو، خو اوس نسی کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځنی لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
جانا لکھ